ساتنو سره د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت او د افغانستان د استازیتوب مسولیت په ښه ډول ترسره کول یاد کړی دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 13 او 19 نیټه جوړ شي. د طالبان حکومت وایي خپل شرطونه له نړیوالو سره شریک کړي دي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړېدونکې غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماتان ګډون کوي. میټرو میلر پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری د ملګرو ملتونو له لوري پرې جوړېدونکې غونډه کې برخه اخلي. په تاجکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت سفیر محمد ظاهر اخبر وایي په دوشنبه کې د سفارت د انګړ یوه برخه د سامانیان خصوصي ښوونځي زده کوونکو ته ځانګړې کړې. په تاجکستان کې د افغانانو یوازینی خصوصي ښوونځی سامانیان د فبروري په 9 نیټه د مالي ستونزو او کرایې نه ورکړې په خاطر وتړل شو. شاغلی اخبر نن په خپل اکسپانیا افغاني ټویټر کې لیکلي چې دغه ګام د افغان هلکانو او نجونو زده کوونکو د ملاتړ په هدف شوی دی. دغه ښوونځی 250 زده کوونکي لري او د افغانستان د پرسول شوي جمهوري حکومت نصاب پکې تدریسېږي. د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې افغان ټیم ته په یو ورځنۍ لوبه کې نن د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. لومړی افغان لوبډلې بیټنګ وکړ او د 268 منډو له جوړې دوسری ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې کوربه سریلانکا د دریو لوبغاړو په سوځېدو د هدف پوره کړ. د دواړو لوبډلو ترمنځ د روانې فبروري په میاشت کې د 3-5 واره لوبه ده چې درې سره سریلانکا وګټلې. تر دې وروسته به افغان لوبډله له سریلانکا سره په سریلانکا کې د 6 ورونو درې لوبې هم وکړي. د ایران د ټولو وزیر جواد اوجوی د دغه هیواد د ګاسو دی وینې لیکې په اوشتو کې د نننې دوی چاودنې ترهګری شامل دي. چاودنې د هغه نن لیکې په اوشتو کې شوې دي چې د ایران د جنوب شمالي سیمو ته ګاس لښتلی. روټرز خبري اژانس شغلی اوجو په حواله ویلي چې د چاودنو لکبله یوازې د نن لیکې نشته کلو باندې ګاس قطع شوی چې شر به بیرته ورغول شي. د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا راپور ورکړ چې ایران له چاودنو وروسته په درو ولایتونو لرستان، سنجان او خراسان کې د دارو او کارخونو گاز د دې لپاره قطع کړي چې کورونو ته د گاز ورکړه تکنی نشي. تر اوسه کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او هرکلی. زه بختیار ساحل موتاسی د لوبل میدان سپورتي خبرونه اوري. په دې ونیزي خبرونه کې پر زینو لندو خبرونو ورا خو نور خبرونه د افغانستان او سریلانکا ورسته او سیالي او تزنګړې شوې ده. په خبرونه کې به پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمدزی په دې خبرې کوي چې ولې افغانستان سریلانکا ته یو اړخیزې سیالۍ وبایللې. په دې ځانګړې مرکه کې د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په لارو چارو او مشر روزونکو په دندې هم خبرې شوې دي. ښاغلی احمدزی دا خبره هم ځواب کړې ده چې د ګربز په څیر لوبغاړي باید د لوبډلې کې نول شي کله ډېره پاملرنه ورته وشي. را سره پاتې شئ. د خبرونه پایل لندو خبرونه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر ټیسټ سیالۍ وروسته د ورځنیو سیالیو د لوبډلې لومړۍ دوه لوبې هم سریلانکا ته وبایللې. په لومړۍ لوبه کې د 240 او په دویمې لوبه کې د 155 منډو په توپیر ماتې وخوړې. په اول سیالۍ کې عظمت الله مرزي لومړنۍ سلیزه ووهله او محمد نبی بیا له 9 کلونو وروسته وتوانه چې په ورځنیو سیالیو کې دویمه سلیزه ووهي. د سریلانکا لپاره بیا پیلیز توپ وهونکي نساکا لومړنۍ سریلانکۍ لوبغاړی شو چې په ورځنیو سیالیو کې غبرګ سلیزه ووهي. بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا پر وړاندې شلوریزو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوی لوبډله کې راشد خان، مجیب الرحمن او سلیم ساپه د ټپونو لامل نه دی غوره شوی. د دوشنبه په ورځ کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکلي چې ابراهیم زدرانی په دې سیالیو کې لوبډل مشر دی. په اعلان شوی لوبډله کې نور لوبغاړي رحمت الله ګربز، حضرت الله زازه، اسحاق رحیمی، ګلبدین نایب، محمد نبی، نجیب الله زدران، عظمت الله عمرزه، کریم جنت، شرف الدین اشرف، فضل حق فاروقی، فرید احمد، نوید الحق، نور احمد، وفادار مومن او قیس احمد شامل شوی دی. دغه راز د سریلانکا لوبډلې هم په همدې ورځ خپله لوبډله اعلان کړې ده. د یاد هیواد په لوبډله کې بیا وینندو هسرنګا لوبډل مشر چیرتا سلنکا، پټوم نساکا، کوشال مینډس، ډنجایا ډیسلوا، کوشال پریرا، انجیلا مټیوز، دوشان شناکا، سدیرا سمرا وکرما، کمینډو مینډس، مهیش ټکشانا، اکیلا دننجایا، متیش پټیرانا، دلشن مدوشنکا او نوان ټوشارا شامل شوي دي. د شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ به د فبروري میاشتې په 18 نیټه پیل شي. اوس د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام. د آسترالیا د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د نړیوال جام په پیلوبه کې هندوستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د فبروري په 18 نیټه د سویلي افریقا په بینلمی ښار کې ترسره شوه چې آسترالیا وګټله. آسترالیا چې پچه ګټلې وه توپهنه یې کړې وه او د 245 منډو هدف یې ټاکلی و. هندۍ لوبډلې په ځواب کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 44 اورونو کې 144 منډې وکړې. د آسترالیا د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د 4م ځل لپاره د یاد نړیوال جام اتلولي وګټله. افغانستان بیا په دې نړیوال جام کې د 14م مقام په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړی و.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د فوټبال له ډګرونو. د فوټبال د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې قطر د اردن لوبډلې ته ماتې ورکړه او له خپلې اتلولۍ دفاع وکړه. یاد سیالي د فبروري په 10 نیټه د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوې وه او قطر لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې قطر د اکرم عفیف په ځلېدو سره اردن ته 3-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. د ویلو ده چې د یاد آسیا جام د تیر کال اتلولۍ هم قطر ګټلې وه. او وروسته خبر مو د والیبال ډګرونو څخه ده. په کابل کې د والیبال غوره لیگ دریم پړاو سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د بدنوري ځنې مسولین وایي د 4 شنبې په ورځ د والیبال غوره لیگ د دریم پړاو سیالۍ پیل کړې دي. په یادو سیالیو کې افغانستان د بیلابیلو زونونو 8 غوره لوبډلې په 2 ګروپونو کې سره سیالۍ کوي. په الف ګروپ کې ام البلاد، سپینغر، نختر او پامیر لوبډلې وزل شوې دي. په بی ګروپ کې بیا بالاحصار، بوست، نګینی هریوا او هندوکش لوبډلو سره سیالۍ کوي. د والیبال یاد لیگ په لومړنیو 2 پړاوونو کې د شپږو لوبډلو ترمنځ ترسره شوی دی. د ورده چې په دې لیگ کې لومړی لوبه به د ام البلاد او پامیر لوبډلو ترمنځ وي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو یادونه کړې ده، د خپرونې ډیره برخه مو ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده او دا مرکه د افغانستان او سریلانکا د وروستیو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید ده. نور په مرکه کې واوري. احمد زید صاحب، هرکلی درته کوو. ستاسو لاندې تر ټیسټ لوبي وروسته په لومړنیو 2 ورځنیو سیالیو کې ولې افغان لوبډلې سختې ماتې وخوړې؟
بالکل، په ټیسټ کې زموږ ټیم سره مکمل ایکسپوز معلومات وسو چې زموږ بیټسمنان چیرته بیټنګ کوي، کومې کوي نقطې دي، کومې ضعیفه نقطې دي. هغه ځکه دوی بالینګ هم ډېر ورته وکړ او ډېر زبردست پلان کړ. همداسې له 1 ډے میچونه معلومیږي او زموږ بالینګ کې څه سترینګ ده، څوک څه شي کوي او حکم جی کے بالنگ کے منگا سدا حل خرو منگا چیت ٹارگیٹ کے دئی سو ہوا ہم پہ صحیح تو گا منظم تو گا سری لنکا لوگ ڈالے اور کوچنگ اسٹاف کو منظم ڈاول بند پلان
کر څلوېخ منډو د 2 لوبغاړو سوځېدل او بیا په 3-5 منډو د 2 لوبغاړو سوځېدل ستا لاندې په څه معنا دي؟
په یو ټیم کې د هر بیټسمین رول او د بالر رول معلوم وي. کچه ته دا رول نه معلوم بیا په ټیم باندې زیات پریشر راځي. هر بیټسمین خپل دنده صحیح په مخ باندې مخکې نسی وړای، خپل وظیفه مخکې نسی وړای، نو رول ډېر زیات مهم ده. همدغه وجه ده چې که چېرته رول ډېر مهم نه وي بیا به بیک ټو بیک وکټ یې یو وکټ په بلې وکټ سره ډېر په کمو منډو سوځېږي او ټول به کوشش کوي چې یو قسم پلان سره مخکې لاړ شي. پلان باید یو وسیږي، خو د بیټسمینانو رول پکې معلوم وي او هر څه خپل رول ولوبوي. نو ښکارېده داسې چې بیټسمینان څه دي د خپل رول مطابق لوبه نه کوي. نو په دې وجه باندې سدا د منګه بیک ټو بیک وکټ لاړې او په ډېرو کمو منډو باندې وسوځېدو او باید داسې نه وای سوي.
فکر کې د چې تر نړیوال جام وروسته به د افغانستان ملي لوبډله په ورځنیو سیالیو کې د یوې متفاوتې لوبډلې په توګه راڅرګنده شي او ښې سیالۍ به وکړي. ښکاري چې هغه سوچونه غلط دي.
نه، دا فکر خو بالکل غلط دی چې موږ په ورلد کپ کې داسې نشو کولای چې موږ ووایو چې هغه نښه د رښتیا چې په هغه پلاني وخت کې ما ښه لوبه کوله. کرکټ چې دا هره ورځ نوې ورځ وي، خلک چې دي پلان کوي او موږ ته دومره د قوي ټیم په سترګه نه کتل کېدل. موږ چې څومره میچونه وګټل اوس خلک موږ د یو صحیح حریف په نظر موږ ته ګوري او موږ به ډېر صحیح پلان کوي، موږ سره به ډېر صحیح سیریز میچ کوي. نو که چېرته موږ بیټسمینان صحیح پلان کیږي او توپ پاچونه په هغه ځای کې ډېر زیات وخت ورته کیږي او څه ډاټ بال نه ځي، بیا نو موږ دوی په اسانۍ کوي چې موږ وکټې ترلاسه کړي. نو موږ ټیم به نور هم پلان کیږي، نور به هم ایکسپوز کیږي. موږ ته پکار دي چې موږ هم په یو یونیک سټریټجي باندې کار وکړو، مخکې خلک له موږ سره په یونیک یا په مختلفو طریقو باندې موږ ټیم را ایساري. موږ ته څه کول پکار دي؟ په دې سوچ کول پکار دي او کار کول پکار دي.
په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ډېر لوړ هدف ورکړ خو عظمت او نبی سریز یې ووهلې. یو شیبه برېښېدل چې افغانستان هدف پوره کولای شي خو هغه سی ونه شول. د لومړۍ لوبي او دویمې لوبي د دومره لوی تغییر لامل څه و؟
نبی او عظمت خو سیدا ماشاءالله ډېر ښه ډېر په اول میچ کې ښه بیټینګ وکړ خو سکور دومره زیات وو چې دغه چیس کول چې دا د موږ سر کې 15 وکټې زر تللې وې. لږ نه وروسته بیا دې چیس کول سیبو د یو ټی 20 په شکل کې د سی هغه کله کله په کرکټ کې کیږي، هر وخت امکان نه لري. خو لوبه یې ښه وکړه او په دوه میچ کې هر میچ کې نوم د سنس کې دی سی ساسه په تیر میچ کې سنچی کړی، هغه د بل میچ کې هم سلیز وهی. دا امکان نه لري خبره ده ځکه دواړه ال راونډران هم دی، وظیفه هم ورلغاړې ده او دومره غټ کانسنټریشن کول یا فوکس کول سی هر میچ کې دومره کانسیسټنت او سی جی سی دی هر میچ کې دومره غټ پرفارمنس وکړي دا امکان نه وتلې خبره ده. خو که کوشش وسی دا ټول صدا دی فوکس او دی کنسنټریشن خبره ده چې څومره بهترین کنسنټریټ کولای شي. یو میچ څومره کنسنټریټ کولای شي بیا غنه وروسته بل میچ څنګه کنسنټریټ کولای شي دا ډیره مهمه ده دی لوبغاړي لپاره. که لوبغاړي چې ته بده تکیه کوي چې ما تیر میچ کې سلیزه وهلې وا نو دا بس ده. نو دا د دې د کوم دی بس یا موږ سټیسفیکشن لیول سی ورته وایو دا په کرکټ کې صدا ښه خبره نه ده. باید هر میچ کې په هر میچ کې باید صحیح کوشش وکړي سیخه وځلېږي او کنسیسټنت اوسېږي. که تیر میچ کې خراب پرفارمنس کړي هغه ویر کی او که ښه پرفارمنس کړي هغه ویر کی نو دغه د کنسنټریشن د فوکس کوم سکلز او مهارتونه سي دي دا هم د موږ لوبغاړو کې د نه کنسیسټنت کېدو غټه وجه کېدای شي.
د افغانستان د چټکې توپ اچونې ډلګۍ د سریلانکا د توپ وهنې په ویشتن ځایونو ډېر بې وسه نه ښکاري.
بالکل لکه څنګه چې د سریلانکا کنډیشن سي ده د موږ فوکس په ډېر دی چې موږ په ګولډ لین کې بال وکړو او د ډاټ بالونو کوشش وکړو. خو دا پیچونه موږ ته هلته دومره سپورټ نه راکوي چې موږ ډېر ښه بال هم سي ده هغه د بیمنډو بچ سي یا د مس سي. سریلانکا کومې وګورو بیا ډېر موږ ته نوی بال سي ده ډېر مخکې او سوینګ کوي او بال ته ډېر زیات ټایم ورکوي چې سوینګ سي هوا کې او ډېر مخکې بالینګ کوي. ډېر زیات کوشش نه کوي چې ډېر زیات په ګولډ لین کې بالینګ وکړي. نو دغه یو یونیک وړې وړې یونیک سټریټجیانې سي یو ټیمې کوي او بل موږ بیټسمنانو سي ډېر ښه ټارګټ کړی دي چاته چیرته بالینګ وکړي. که څوک په آؤټ سوینګ باندې آؤټیږي نو مغل ته ټارګیټ وي مغل ته پلیسنګ وي. او سریلانکا بالینګ سي دا ډېر اټیکنګ ښکاري په موږ باندې زیات اټیک کوي موږ سره ډیفینسیو نه ځي او د موږ بالینګ سي دا لږ ډیفینسیو ښکاري. نو فرق په دغه ځای کې ښکاري. او بل پیچونه سي دي د پیچونو هغه صحیح نه دي ریټ سي وي چې څه رقم بالینګ باید پرې وسي. د پیچ ریټ کول سي ډېر زیات مهم دي د بالرانو لپاره هم د بسمنانو لپاره.
لوبډله کې د راشد خان او مجیب رحمان تشه قیس احمد او نور احمد ډکه کړي کلا دوی ته ډیر وخت دی.
قیس هم په یو غټ استعداد ده، نور احمد د کړوالم یو استعداد ده. خو دلته بیا فرق دی هغه د پریشر د هندل کول راځي لګ د کانفیډنت راځي دواړه په دې کې دی چې دوی په ټیم کې څنګه کولای شي ځای جوړ کړي. دا یو پریشر ده په دوی باندې. شاته دوی په بینچ باندې ډېر غټ دوه ستاران په دوی پسې ناست دي. د هغو ځای به څنګه بنیسی هغه رقم پرفارمنس به دوی څنګه کوي دا یو پرشر ده په دوی باندې خو دوی د ټولو خبرو نه تیر سي او کوم خپل بالنګ یا خپل کومې کومې نکتې چې دي په هغو باندې د فوکس وکړي او څه سي د ټیم پلان ده او څه سي د بیټسمین کمزورې نکتې دي هلته ډېر کوشش وکړي. هیڅوک هم د چا په شکل باندې کیدای نه سي، هیڅوک هم د چا د پیښو کوشش ته خاص کر په سپورټس کې نه کوي چې بیا خرابېږي. په کار ده چې دواړه د خپل دوی څومره کوم شی باندې کار کړی هغه باندې زیات تمرکز وکړي. نو په کای سم رحمت باندې دا هم پرېشر ده چې دوی څنګه دوی تشه ډکولی سي او میچ کول هم دي، نو د تشه ډکولو له پرېشر نه دی واوړي او په خپل لوب او په خپل بالینګ د زیات فوکس وکړي.
د لوبډل مشر شهیدی پرفارمنس او لوبډل مشري خلک نقدوي، وای په لوبډله نور بوت شوی دی
کله سي دي پتا باندې د کپتان ټاپا و لګيږي بیا تو قوت دی زیات سی وای که بیټسمین نو کپتان خوستا او کپتان باید د کپتانی اننګز وکي او کپتان باید لیډینګ فرام د فرنٹ وکي، کپتان باید ډیسیژنز وکي. نو کپتان باندې په عموما باندې د خپل بیټینګ نه علاوه هم ډیر زیات پریشر وی، لوبډله جوړول وی، لوبډله انتخاب او ټول درې ساته په ګراوند کې لوبډله چلول دا ټول فشارونه هم وی او بیا خپل پرفارمنس کول وی. نو په دغه ځای کې چې کله حشمت کپتانی کوي نو کپتان دی او سیګي او کله سی بیټینګ کوي بیا دی بیټسمین په صفت باندې په ځان باندې تمرکز وکي نو حالات به ښه سي. نو کدا ټول پرېشر یې دا بیا دی زیات ذهني قوت یا منټل ټفنس واړي سي څوک دی هم ډیره بهترینه کپتانی وکي او پرفارمنس دی وکي. نو کله حشمت بیټینګ کوي نو په ځان باندې دی بیټسمین تمرکز دی وکي او کله سی ګراوند کې بولینګ چلای نو بیا دی کپتان تمرکز دی زیاتو کی نو دغه دواړه شینه د سره بیل کی نو دغه دواړه شینه د سیخکاری سی حشمت پرفارمنس نه پریری او بل هغه شیان سی دای پویږي سی کزه پابریکر باندې زیات تلو بنسم سی کولای څنګه بدازه جوړوم او پرشر کې بسنګ لوب کوم دای بای دا ټول شیان ابزورب کی وو ګوري او د زیات پرشر واخلی او د توان ولري سی دا په خپل باندې هندل کی کنه د پرفارمنس په ورځ پر ورځ باندې نور هم ډیر زیات خراب وس.
په نړیوال جام کې جاناتن ټراوت د لوب د ګټلو ډیر کریډیټ واخیست او چې کله بیا ی قرارداد کاوه نو د په خوخه قرارداد هم ورسره وشو د دې ماتو لاملونه او مسولیت نو موړ ته ورګرځي.
جاناتن ټراوت خو ماته د بوسیو نوې د دې کوچینګ به نوې پړاو شروع کیږي چې موږ اوس څنګه کولای شو سلوبي وګټو، کومې ستراتیژیانی او حکومتي عملی خپل کو او په ټیم کې څه شي تغیراتو ته ضرورت ده، په کومه برخه باندې زیات کار وسی او هر یو بیټسمین ټارګټ سی چې کومې کوي ضعیفه نقطې دي په دې باندې څنګه کار کولای سي، دي ته څنګه هوم ورک ورکولای سي او پر روان وخت کې د لوبډله څومره نوره بهترینه کولای سي چې له بهترینو لوبډلو نه میچونه وګټي دا د جنرال ټرانډ لپاره یو چیلنج ده. یو بل پړاو یې شروع کیږي نو په دې کې به ته ډېر زیات محنت پکار ده او که د په وس وي نو دغه محنت ور لغاړې ده دا به دا کوي تر څو پورې د لوبډلې په د هر یو هم د ټیم په ستراتیژي کار وکړي، هم د انډیویجوال لوبغاړي په کمی نقطو ضعیفو نقطو باندې او هم د ټیم په پلان باندې څنګه کولای سي چې ډېر زیات رنزونه وکړي او ډېر زیات رنزونه چیس کړي او څنګه کولای سي چې په ټیم کې د یو ښه فاسټ بالینګ برخه تشه ډکه کړي او ښه فاسټ بالینګ برخه را پیدا او وروزی او ټیم ته نه باسي. نو دا ټول چیلنجونه ورلغاړې دي چې دای به څومره تر سره کړي نو که تر سره نسو په دې وسنی حالت باندې غټ ټیمونه وهل به د لپاره ډېر زیات مشکل سي.
آیا د عظمت الله مرزي په تړه ویل شي چې افغانستان په لومړي ځل د فاسټ بولینګ بشپړ آل راونډر پیدا کړ؟
عظمت مرزي باره کې خو ما ان دای ما صرف انډر 19 کې وو، سدای ما دې زیات های ریټ کړی ده او ته چې په کوم ځای کې په کار وغه ځای کې اوس موکي ورکول کیږي او دای اوس لږ هغه اعتماد او کانفیډنت ټیم په ځان باندې پیدا شوی ده، هغه پریشر هم اوس سده د انټرنیشنل میچونو په کم شوی ده او عظمت سده مونږ ویلی سو چې مونږ د ټیم د فاسټ بالینګ یا د آل راونډری برخه سده د فاسټ بالینګ د آل راونډر په صفت باندې هغه تشه کومه هغه مکمله ډکه کړې ده ځکه دی ورسره ډېر ښه فیلډر هم ده، بیټسمین هم ده، ورسره ډېر زبردست بالینګ کوي. نو دومره کمپلیټ پیکیج او دومره کمپلیټ لوبغاړی د افغانستان ټیم ته له اوسه پورې نه ده راغلی.
یو لس کشیز ترکیب کی دی نظر څه دی؟ ګربز په ټاپ آرډر کې نه ځلېږي، ځای بدلول مناسب دی؟
دی ګربز په اړه به زه دا ووایم چې نه، دومره غټ تغیرات ورته ضروري نه دي. ګربز ته په کار دی چې دا هر وخت یو قسم بیټنګ نه سي کېدای، د ته د حکمت عملی ته به تغیر ورکول کیږي، د په منټل سکلز باندې به د په ذهني مهارتونو باندې ډیر کار کول پکار دي. مختلف پیچونه مختلف استراتیجیان غواړي، مختلف پیچونه باندې په مختلفه طریقه باندې سلیزه وهل کیږي. کته ته په هر پیچ باندې په یو قسم سټایل باندې سلیزه وهې، نو بیا په پنځو میچو یا لسو میچو کې و سلیزه وهې، اته نه میچونو کې به ناکامیږي. په دغه برخه باندې لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې جوناتن ټراټ ته ډیر د لوبغاړو په ډیرو برخو باندې کار کول پکار دي، ګربز سره هم په دې برخه ډیر کار کول پکار دي، او ګربز دې ته تیارول پکار دي چې څنګه کولای شي سدای چې ته بال سوینګ کیږي، سره کم سټریټجي سره لاړ شي سیدا وکټي، او کچې ته بریک کیږي، زر بریک شروع کیږي، سپینرز راځي، نو فیلډ پلیسینګ چیرته وي، نو دته د سینچي کولو حکمت عملی سدا د سلیزه وهلو حکمت عملی به د هر ملک کې په مختلفو طریقو ترسره کوي. نور د تخنیک ګورو، څاره برخې وګورو، فزیکس وګورو، د یو مکمل اوپنر بیټسمین ده، خو صرف حکمت عملی به سدا دای بدلی پاینده کې.
لا هم د آرډر په مسله کې افغان لوبډله ستونزه لري، کله ګلبدین مخکې کړي، کله عظمت، کله اکرام د فینیشر رول تراولي، کله مخکې بوزي، دا ستونزه څنګه حلې دی شي؟
دا د بیټینګ دی آرډر خبره سي، دا موږ باید 15% سي ولرو په بیټسمینان، ته هغه کې باید ډیر زیات تغیرات رانه سي، هغه تر ډیره وخت پورې په پوزیشنو باندې لوب وکي، تر ډیره وخت پورې به دا مسله وي، بیا به په خپل باندې حل سي، او هر صاحب خپل رول پیژني او خپل رول به تمرین کی. نو اس کا منگا چی تا یو څوک ون ڈاؤن راول او خز لیگی او بیا فینیشینگ تا ولو، ا دغه فینیشینگ رول د کله تمرین ک څومره وخت پیونیو، نو منگا دا شیان نسو کولای، دا تغیرات او دغه کمپیوژن بیټینګ آرډر استل خپل د لوبغاړو د پارم هم ډیر زیات کمپیوژن وی، نو په کار د سی اولنی 15 خو خامخه مینیمم هغه کم هغه 15 کسا باید په یو آرډر راوزی، کنه باید شپږ کسا په یو آرډر باندې، له دې نه لاندې که بیا څه تغیرات کېدل په فینیشینګ کې، نو بیا د امکان ولري چې ودی سي، خو له دې نه مخکې باید موږ یو مکمل بیټینګ ټیم ولرو. بیټینګ ټیم څه معنی؟ بیټینګ ټیم باید موږ مکمل کو او مکمل ولرو، او مکمل په خپل آرډر باندې پوسی او میچ وکي، او خپل آرډر او خپل رول باید په حتی په تمرین کې، که چېرته میچ نه وي خپل رول درته معلوم وي او هغه تمرین کوي، له دې سره به د ده په خپل پوزیشن کې لوبه پرمختګ کوي او په مخ وځي. نو کمپیوژن بیټینګ آرډر سره دا د ټیم په توان ده، په ګټه باندې نه ده.
ملي لوبډلې ته د څو نویو ځوانانو انتخاب ته په کومه سترګه ګوري؟ نوید ځدران او ویساق رحیمي اوس لوبډلې سره دي، همدا بسنه کوي که په دې برخه کې لا ډېر اړتیا شته؟
نه، دا بسنه نه کوي، موږ باید مکمل یو ټیم د دې شاته ولرو، په هره برخه کې مکمل یو ډیولپمنٹ ټیم ولرو، سپیره کې څو فاست بالران وي، بیټسمینان وي، او وکټ کیپر وي، او که موږ وګورو موږ ویساق رحیمي میڈل آرڈر بیٹسمین دا، او لوور آرڈر کله لوور آرڈر کئی منگ پہ انڈر 19 کے اوپن کڑے وہ ڈیر مفید تمام نسو، اغه اکثر سدا فینیشینگ کی لوب کی او وکٹ کیپر دا، بیا به اوپنر سوک راضی، نو بیا په لو دی لوب ډلی د انتخاب د پاره اوپنران په کار دی سی اغال ته لوب وسرو کی، نو دا هم په خپل کې یو کمپیوژن دا، نو په کار د سی صحیح په دا وړو وړو برخه باندې د انتخاب برخه کار وکي، او هغه خلک له ټیم سره یوځای سی، که یوځای کیږي نه نو دی یو ډیولپمنٹ سکواډ په نوم باندې دی، دوی ته ډیر زیات سفرونه ورکول سی، او یو دومره لوب ډله جوړول ډیر زیات ضروری په دې کار وکول سی.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه درنو اوریدونکو د دیونه لپاره د لوبو له میدان او نيز سپورتي خبرونه هم دومره و، تر بیا مو الله عمل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.